ازادي راډيو سره په خبرو کې پر دې لار تګ را تګ لستونزو ډکوبل.
د سالنګ د لوی لارې د بیرغونې په برخه کې د کار په څوالي او د باروړونکو موټرو پر مخ د دې لارې بندېدلو باروړونکو شرکتونه موټر شلوونکي او مسافر له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. رحمان شاهین په کابل کې د سوداګریزو توکو د یو ترانسپورتي شرکت نوموړي نن د سیشن مې په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګونو د بندېدلو او د بدیلې لارې د خرابوالي له امله باروړونکي موټر چلوونکي د مالونو په لېږدولو کې له ستونزو سره مخ کیږي او ورسره کرایه هم څو چنده لوړه شوې ده.
دا کوم ټکدارانو ته ده سالن ټکا ورکړه ده بدله لارې سمنه ده جوړ کړه او ډېره ستونزه یې اوس ترانسپورټ ته جوړه کړې ده چې کوم مال به په ورځ په دوی کې پر سالنګ باندې اوښتې رسېدي به مزارې ته پر هغه بدله لار باندې تقریبا په 5 ورځو رسېږي چې هغه لارې نه ده جوړه کړې ده. تجارانو شان ډېر ماتیږي او ډېره سامانونه زندېږي.
بلخوا د باروړونکي موټر چلوونکي احمد هم د شیبر لارې له خرابوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دې ستونزو له امله موټر ډېر خرابي یا وارس پیدا کوي. شیبر لاره ډېر خرابه ده، پر وخت مو مالونه نه رسیږي.
د مسافر وړونکي موټر چلوونکي عبدالمتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګ له فرعي لارو تیرېدل ډېر ستونزمن دي.
موټر مسافربری فعلا ده
بارون کو موټرو چې د سالنګ لارې تک را تک او اوس د دوشاخ پر پلتیریږي. کله چې د پلتیریږي غنی ګولایانی چې خلاصيږي بیا شاول ته رسیدو. شاول ته پرسیدو کین لاس تخته کیږي. د جرمنز ته چې د سالنګ بدیل لار ده چې لدې ځایا مزل کوي او تونل ته رسیدي.
د سالنګ د لوی لارې یو مسافر محمد صابر هم وایي
په مسیر شورای سالنګ رفت آمد میکنیم. وایي
موږ د سالنګ لارې تک را تک کوو او دا لار اوس ډېره جنجالي شوې. د اسلامي امارت له چارواکو هیله لرو چې د سړک د جوړېدو چارې ژر بشپړې کړي.
خود طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د ژمي له را رسېدو مخکې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې اړوند د هڅو او د چارو د بشپړېدو خبر ورکوي.
کار کانکریټ
هم په جنوبي او هم په شمالي سالنګ کې د کانکریټ اچولو او هم د سی ټی بی د سیخبندۍ برخې چارې روانې دي او موږ هڅه کوو چې د ژمي له رسېدو او د هوا د سړېدو مخکې د سالنګ د لارې چارې بشپړې کړو.
د سالنګ لوی لارې چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونو له کابل او ختیځ له سویلي ولایتونو سره نښلوي د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي. د دې لارې بندېدل د سوداګریزو توکو په لېږد رالېږد کې چې د ستونزې رامنځته کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د روان کال د سنبلې په لومړیو کې د سالنګ د شمالي او جنوبي برخو د ویجاړو شویو برخو د کانکریټي کولو د کار د پیل خبر په داسې حال کې ورکړ چې د تیر کال په لیندۍ میاشت کې یې د سالنګ تونل د لومړۍ برخې د بیا رغونې د کار د بشپړېدو خبر ورکړی و. له هغې وروسته یوازې مسافر وړونکي موټر د سالنګ له فرعي لارو د تیرېدو اجازه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د امریکا ولسمشر جو بایدن د لبنان د حزب الله ډلې او اسرائیلو ترمنځ وروستۍ خونړۍ جګړې ته د اشارې په ترڅ کې په ټوله سیمه کې د یوې بشپړې جګړې پر وړاندې خبرداری ورکړی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم خبرداری ورکړی چې پر لبنان د اسرائیلو حملې کولای شي سیمه ییزې جګړې ته لاره هواره کړي. نوریاس نوری او د موضوع نور تفصیل.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون سهشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د لبنان او اسرائیل ترمنځ وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشاره په سیمه کې د بشپړې جګړې په وړاندې خبرداری ورکړه او زیاته کړه چې دغه سې یوه جګړه د هیچا په ګټه نه ده. د لبنان په جنوب کې د اسرائیل په وروستیو هوایي بریدونو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. اسرائیل ویلي چې په دغو بریدونو کې د حزب الله هدفونه په نښه کوي او غواړي چې دغه ډله له پښو وغورځوي. جو بایدن وویل که څه هم په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی، خو د ډیپلوماتیکې حل لارې امکان شته. نموري د حزب الله ان کلک ملاتړي ایران ته په اشاره وویل چې ملګري ملتونه باید کار وکړي ترڅو دا مسله یقیني کړي چې ایران هیڅکله هم د اټومي وسلې څښتن نشي. د بایدن له دې څرګندونو مخکې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم خبرداری ورکړ چې پر اسرائیل د حزب الله د بریدونو په وړاندې د لبنان پر جنوب د اسرائیل غچ اخیستونکي هوایي بریدونه کولی شي سیمه ییزې جګړې ته لار هواره کړي. هغه د دوشنبه په ورځ له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ایران د حزب الله ملاتړ کوي او هغه ځکه چې دا ډله چې متحده ایالات یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني نشي کولی په یوازې توګه د دغو بریدونو په وړاندې ودرېږي. خغلی پزشکان چې په ایران کې د جولای د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې د هیواد د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې زیاته کړه هغه څه چې اوس په لبنان کې پیښیږي د خطر زیاتوي چې سیمه په یوه پراخه جګړه کې ښکېل شي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د جګړې د تیزېدو له امله نیویارک ته خپل سفر بیا ځنډولی دی. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی و چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ نیویارک ته لاړ شي او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپله وینا واوروي. د راپور له مخې نوموړی به د پنجشنبې په ورځ هلته لاړ شي او د جمعې په ورځ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. د لبنان د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 550 اوښتی دی. د دې وزارت په وینا په وژل شوو کې ماشومان او روغتیا پالان هم شامل دي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. مهاجرت او د غربت دیار پر شیر چه اغیز کوي؟ وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. د دې ترڅنګ په لندن کې لمیش شاعر نظیف تکل سره شخېدلی یم.
دلته دا دود دستور دا نشي را خپلولی او خپل دې په ذهن باندې هغه اغیز پرېږدي چې تا مجبورې یې اوسه ورته ولیکي.
په دې خپرونه کې د شعر د یوه کتاب پاڼې اړوو.
دغه د شپږو اوو کالو چې کومه شاعري ده د دې نم په چاڼ به ورته ووایي په ساده اصطلاح چې د چاڼ غزل یې هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې
شعرونه لرو.
راځئ چې یو شو سره شرق له غرب سره، غرب له شرق سره، راځئ چې مینه وکړو.
زموږ ګیلې خو څهستا ګډې وډې زلفې نه دي، زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو.
سندرغاړي لطیفه رڼا وفات شوه. د هغوی د هنر په اړه به واورې.
ډېر سوریلا آواز یې درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو شوی و.
په پاکستان کې مو د کډوالو افغان هنرمندانو له ژوند او حاله هم خبرو. کډوالی په ادبیاتو په ځانګړي ډول په شعر باندې ژور اغېز کوي. کره کتونکي په دې اند دي چې شاعران د ټولنې د احساساتو او تجربو د بیان اتلان دي. کله چې دوی له خپلې ټولنې بیلې شي، یوازیتوب پرې غلبه کوي او دا احساس شعر ته انتقالیږي. عرب شاعر محمود درویش چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په جلا وطني کې ژوند کاوه، دا یوازیتوب داسې راخلي چې حتی هغه په خیال او تصور کې شته معشوقه هم پکې نه ویني او ځان ترې هیریږي. دی وایي لکه ته چې کله نه وې ته هیرېږې، لکه مړه شوې مرغۍ ته هیرېږې، ته متروکه کلیسا لکه مینه د لاروي، لکه په واوره کې ګل ته هیرېږې. زه په لاره هلته مخکې تر ما مخکې پلونه تللي، نظرونه یې زما نظر نیولي، هلته څوک دی؟ دا شعر اوږد دی او محمود درویش پکې ځان هم یادوي چې ته هم هیرېږې. د نقدانو په باور د هویت لټون مهاجر شاعر مجبوره کوي چې د لاسه تللي ارزښتونو په اړه فکر وکړي. د ده مخته د ده د کورنۍ ماشومان په پردي محیط کې ستریږي او دی ورته ګوري چې هغوی په بله ژبه شخیږي، نور کلتوري ارزښتونه ورته ارزښتمن کیږي. که دی هر څومره هڅه وکړي بیا هم د بل چاپېریال اغېزې ورځ تر بلې زیاتیږي او دغه احساس بیا د شاعر په شعر کې د خپلو دودونو او رواجونو د ستاینې په شکل سر راپورته کوي. شاعر نظیف تکل له 2006 کال راهیسې په لندن کې ژوند کوي. د دوی څلور شعري ټولګې چاپ شوي دي او پاڼې مړې شوې، شبنم پر پاڼه، پاڼې د لونګو او راڅڅېدلې چوپتیا. له هواده بیلی دل د خپل خپلوان او دوستانو پرې شو دل او پنی بي چاپريال کې نیو ژوند ته مخه کول د دې سبب کیږي چې شاعرانه تجربه هم جن شي، یعنی د یوازیتوب او بیلتون احساسات باندې خلبه وکړي. له تکل صاحب څخه به واورو چې دغه اړخ تر پخوا د دوی په شعر کې زیات شوی دی که نه دی.
په نوي محیط کې سړی دغسې بلدیت هغه پردي هېواد د خلکو سره نشي پیدا کولی او خپل همزولي ملګري دوستان د سړي نه په یو وطن کې پاتې کېږي. دا په طبیعي توګه د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو اغېز پرېږدي.
مهاجرت په ورته وخت کې ممکن شاعر مجبور کړي چې په هویت او ارزښتونو پسې وګرځي، لشته کلتور سره یو ډول ټکر هم وي، یعنی دغه کلتوري ټکر ستاسو په شعر کې شته؟
تر ډیره ما دا ټکر حتمن وي، خو زه داسې خاص ورته نیم متوجه شوی. خو یو شی چې ډیر محسوسیږي هغه همدغه پردیتوب دی چې دلته دا کلچر یا دا دود دستور دی خلک دا نشي را خپلولی او خپل دی په ذهن باندې هغه اغېز پرېږدي چې تا مجبورې یې اوسه ورته ولیکي.
تکل څه بلې خواته نوی چاپېریال شاعر له نویو مشاهداتو سره مخامخوي، په دې حساب ممکن د کډوال په شعر کې نوي موضوعات هم زیات شي او یا د نوي چاپېریال.
طبیعي خبره ده، دا بیخي زمانه هم در سره. په نوي چاپېریال کې څومره چې شاعر د نوي طبیعت سره مخامخ کېږي، طبیعي خبره ده هلته غرونه دي، په اروپا کې دا نشته دی، دا شیان ټول دلته اوبه پرېمانه دي، بارانونه دي، دا د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو باندې اغېز پرېږدي. د کېت د شک نه ګڼم او په عین حال کې د نویو تجربو سره بلدېږي، د اروپایي تجربې را خپلوي.
تاسو باران ته اشاره وکړه، مثلا هغه شاعران چې په افغانستان کې ژوند کوي تقریبا د ټولو په شعرونو کې باران هغه ده یو مثبت اړخ لري، لیکن د لندن له بارانو خلک ډېر شکایت کوي. څرنګه ستاسو په شعر کې دغه شکایت ځای شوی ده او که نه هغه پخوانی نسالجا داسې بیا هم د باران ستاینه کوي په شعر کې؟
دا دقیق خبره ده، هر شی چې ډېر شي سړی په تکلیف کوي دلته به خامخا د باران شکایت ځکه کې چې تکلیف کېږي ورسره. اول ته خو باران نشته دی چې په میاشت کې یا دوو میاشتو کې، حتی کله کله په شپږو اوو میاشتو کې ودل باران کېږي. نو دا هلته د یو نعمت په سترګه خلک ګوري او دلته بیا د یو داسې شی ده چې سړی واقعا ورسره په تکلیف کېږي، دې کې شک نشته. یو خامخا بیا اغېز پرې کوي زما په شعر باندې، بیا باور لرم چې ځای په ځای به یادونه شوي په دې کې.
د کډوالۍ د ژوند منفی اړخ ممکن دا وي چې په ژبې باندې تاثیرات پرې وسي، که څه هم په لندن او یا د اروپا په ځینو نورو خصوصا په غربي اروپایي هیوادونو کې افغانان سره یو ځای ژوند کوي، لیکن بیا هم ژبه یو ډول متاثره کیږي. تاسو چا ویلي دي چې ستاسو د شعر ژبه اغېزمنه شوې ده له نوي محیط سره؟
د ځوانانو لپاره دا ډېره مهمه مسله ده. د ځوانانو په ژبه کې خامخا انګریزي یا اروپایی د اروپایی ژبو کلمات ور زیاتیږي، مخصوصا هغه کلمې چې په پښتو کې یا ځوان ورته نه خام شوی یا یې نه دي لوستي او یا نشته، حتی ځینې داسې کلمې یا نمونه دي چې موږ یې دلته په انګریزي کې یا په اروپایي نورو ژبو کې د ځینو حشرو لپاره حتی لرو، د ځینو ګلانو بوټو د دې دپاره لرو. په پښتو کې دغه نمونه یا ورسره موږ نه مخامخ شوي، خامخا موږ هم لرو خو نه، یا به نه مخامخ شوي ورسره، یا به ضرورت نه پېښ شوی سړی ورسره. خو ما چې ډېر لیدلي دي ځینو دوستانو چې حتی ژباړې تمخه کړې ده، کله کله په هغه نوم په لاتین نوم یا انګریزي نوم یې لیکلی چې دې ته پښتو موږ څه وایو. دا ډېر ځل زه په فیسبوک کې او په داسې هغو کې ورسره مخامخ شوی یم چې پښتو نوم یې پښتن دی کړي، د دې په خاطر چې یا په پښتو کې نه دی ورسره مخامخ شوی، دا ژباړونکی یا دغه ستونزه ده چې نشته په پښتو کې او بې مختلف خلکو جوابونه ورکړي ورته. نو په ځوانانو باندې خامخا دا اغېز پاتې کېږي. دا د ژبې
په تکل څه په مشرانو باندې، مثلا په کلیوال ژوند کې ډېر نمونه دي چې هغه بیا په پردي وطن کې څوک نه تکراروي، د مختلفو شیانو نمونه وي، هغه شیان هغه وسایل د استعمال وړ نه دي، له نغري رانیولې تر تناره پورې، که نه او ډیر نور واړه واړه شیان، لیکن په بل محیط کې بیا ځینې شیان نو سره ممکن څوک مخامخ شي. فرضاً په لندن کې د لپاپ سره څوک مخامخ شي، له میټرو سره مخامخ شي، له نوې ټکنالوژي سره مخامخ شي. د ټکنالوژي نوي نمونه د دنیا په نورو ژبو کې هم همدغه انګلیسي نمونه څوک استعمالوي. څرنګه له دغه اړخه که ورته وګورئ، ستاسو په شعر او په شاعري کې دغسې نوي کلمات ورننوتي دي او هغه پخواني چې پخوا په شعرونو کې تکرارول هغه ترې وتي دي او که نه؟
ښه، دا ځینې په لوی لاس باندې هم سړی کوي، د دې پرته چې لوستونکی وي هغه سره د نوي ټکنالوژۍ سره یا د دغه ژوندانه سره چې شاعر په کې په دغه محیط کې ژوند کوي، په لوی لاس سره دا کار کوي چې معرفي کې مثلا د اورګاډی د ځمکې له لاندې اورګاډی یا داسې شیان چې په افغانستان کې یا ورسره نه یو مخامخ شوي یا نشته. نو دا سړی په دې خاطر هم کوي چې خپل لوستونکی چې په افغانستان کې دی د دې سره مخامخ کړي یا ورپه یاد کړي چې داسې یو شی هم شته. دا ځینې وخت کې سړی په خپله تب هم کوي او ځینې وخت کې صادفي ډول هم تکرارېږي په شعر کې په طبیعي توګه. دا منمه زه درسره وم.
که چېرته تاسو په خپله په خپل شعر باندې نقد وکړي، اتلس کاله مخکې چې تاسو په وطن کې وي او یا وطن ته نږدې تاسو ژوند کاوه او همغه افغاني محیط و، هلته مو شعر څرنګه و اوس څرنګه دی؟
زه خپل شعر ته اوس په بله سترګه ګورم. دې کې شک نشته، هلته زما د شعر لومړنۍ تجربې وي، لومړني ګامونه و چې سړی څومره په عمر په لحاظ پخېږي داسې ورسره خپلې تجربې او پنځونې کمال تر حده رسېږي. او دا چې زما شعر به څومره وي یا به نه وي، خو ما چې نورو لوستي دي یا مې لیدلي دي چې څومره سړی د عمر په لحاظ پخېږي، په هماغه اندازې شعر هم پخېږي کمی کېږي او د ډېرو پام راوړي. لومړني ګامونه طبیعي توګه ده چې نیمګړتیاوې پکې بېخي ډېرې وي او بیا وروسته خو سړی شاعر مخصوصا په خپله خپل کره کتونکی یي، هغه په خپله خپل شعر ته په هغه سترګه ګوري چې باید دا ولیکي دا ونه لیکي که نه. دا شته پکې و زه خپل شعر ته چې ورته ګورم د هغې حالت نه اوس ډېر ښه شوی دی.
د دې پخېدلو کلمه عامه ده، تاسو هم استعمال کړه کنه. پخېدل یو عادتا ممکن دغه اوس چې اورېدونکي ستاسو خبرې اوري ممکن ذهن یې واره واره دې ته واوړي چې یعنی ژبه پخه شوې ده، د شعر موسیقي بهتره شوې ده، آهنګ بهتره شوی دی. لیکن دغه بل اړخ ته چې وګوري د پخېدلو د موضوع له پلوه ستاسو شعر پراخ شوی؟
او دا دواړه شامل دي په دې موضوع کې. هم د موضوع په پلوه شاعر چې څومره عمر زیاتېږي په هماغه اندازه شعري تجربې ورسره زیاتېږي. شعر کې زه په خپله شعر ته په داسې یوه سترګه ګورم چې شعر څومره چې زموږ په د هېواد دننه ځینې کړۍ ورته په داسې سترګه ګوري چې هغه یوازې د موضوعونو یا د نظم او وزن خبره کوي، خو زما لپاره شعر دغسې یو شی نه دی چې یوازې دغه نظم او هغه وي. یو مثال یې که زه ویم پخوانی مثال دی، وایي توره به لالا وایي او مړۍ به اودلا وایي، دې کې هم نظم دی او هم پکې وزن دی خو شعر نه دی. دلته د شعر خبرې نورې دي. شعر زما په عقیده تصاویر دي، د ذهن هغه برخه چې دا تصویرونه پکې پراته دي او چې راباسي دغه برخه باید فعال وي او دا په پاخه عمر کې د سړي دغې ته پام کېږي چې باید څه ډول دا راوباسم. سمبولونه دي، کنایې دي، استعارې دي، داسې شیان چې هغه په دغسې عمر کې سړی په خپله پکې ځای په ځای کوي چې دا باید زه دا خبره داسې وکړم چې تکه سپینه خبره نه وي زما لپاره. یعنی شعر باید داسې وي چې هغه لږ تر لږه د یو لوستونکي یا د اورېدونکي پام دې ته راواوړي چې دا څه وایي دا سړی. یو ځل به یعنی که ته دا خبره ورته داسې کوې لکه دا زه چې اوس تا سره غږېږم، دا د شعر ژبه نه ده. د شعر ژبه د دې سره باید فرق ولري.
په دې شک نشته چې د شعر ژبه په شعر کې ډېره مهمه ده. وای تر ټولو مختصره ژبه شعري ژبه ده چې په لږ څه ډېر څه څوک وایي، اما په ورته وخت کې فکر هم د ناقدانو په باور باندې ډیر مهم دی چې په شعر کې ځای شوی وي. هغه د امریکایي شاعر رابرت فراست وایي چې کله احساس او عاطفه فکر پیدا کړي، فکر کلمات پیدا کړي، نو دا شعر شو. فکر نه کوم چې په افغان شعر کې د ځینو شاعرانو له شعره فکر غورځېدلی.
بالکل همداسې ده. دا زه درته د ما خبرې هغه اصلي مطلب همدغه شی و چې فکر او تخیل دواړه هغه څه دي چې شعر د عادي ژبې نه بېلوي. دا باید په پام کې ونیول شي په شعر کې چې سړی دغسې خبرې ونه کړي چې لوچې پچې خبرې وي او هغې ته دې قافیې جوړې کړي، هغې ته دې وزن ورکړي، یا دې نظم کړي، منظمې کړي، نفر دا خبر دغه شعر دی. یعنی سړی ویني چې ځینې اوس موږ نمونې لرو، چا نمونه نه اخلم، خو نمونې لرو چې دا شعر نه دی. ځینې خلک په وی لاس هغې ته ځینې القاب ورکوي، ځینې هغه ورته کوي. دا د دې په خاطر باندې چې هغه نفر هغه سړی چې دغه د القابو د ورکولو صلاحیت په ځان کې ویني، شاته نه ګوري چې څومره خلک دې سره مخالفت لري.
شاید علت یې دا وي چې د شعر ځینې چوکاټونه لکه غزل، لکه قصیده، لکه رباعي، دا له عربو افغانانو ته راغلی. او په پخوانۍ عربي ژبه کې په هغه وخت کې یو نقد و چې هغوی اوس خپله ردوي، هغوی وایي چې شعر مقفي موزون کلام دی. دوی خپل دا پسغر در ادبی دا معاصر عرب شاعران نو امغه تر اوسه پورې لمر سره پاته دی. او نور کوم تغییرات په عربي شعر کې راغلي دي لایغوی خبر نه یو، لیکن مقفی او موزون کلام موټینګ نیولای دی. همدا سینه ده.
زه زم دې خبرې ته دا سی ګورم چې شین کلام بخستی شعر، البته ما مطلب د هغه نه دی، دا به برخه نه دی چې شین کلام غوی نه اخیستی دی. دا مو په هماغه شکل ساتلی دی ځان سره، لکه دین مو چې اخیستی دی او هماغه سم ساتلی دی. داسې دا موضوعات هم اخیستی دي، همداسې هم ساتلی دی ځان سره. په داسې حال کې چې پښتو ولسي ادب هېڅ دغې تابع نه دی، هېڅ دغسې نه دی. لکه دی چې ورته ګوري، ته که لنډۍ وګوري، ته که سروکي وګوري، ته که کاکړۍ وګوري، دا ټول بل ډول دي. یعنی دا هغه مقفه شعر اغېز قطعا په دې چې د پښتو اصلي مال دی په دې باندې نشته. دلته شعر د قافی او د وزن تابع نه دی، دلته شعر د تصاویرو تابع دی. ځکه یوه لنډۍ زه مثال درکوم، وایي بیا به نری کمیس ونه کړم، بېګا باران و جانان ټوله ولیدم. اوس دلته داسې څوک دی چې ته که هغه خبره وکړي چې هغه لنډۍ کې دننه پرته ده، هغه خبره که ته په عادي لنډۍ نه، دا خبره بل ډول ده. بېګا باران و جانان ټوله ولیدم، دې ته کمیس مې چې لمدی کې تبان بدن پورې نښلي او هغه نور داسې شیان په لنډۍ کې وجود لري چې هغه په دغه شعر کې دغه مونږ چې له عربو اخیستی دی په دغې کې قطن وجود نه لري، او یا که وجود هم لري په دغسې شکل نه ویل کېږي لکه څنګه چې پښتو اصیل مال یا اصیل ادب دی.
له نظیف تکل صاحب څخه مننه. اوس به له دوی څخه د دوی یو شعر واورو.
پریچې سترګې مې لیدلې تصویر هیر کړې، پر روان باران د حافظې رګونه ومینځي. پریچې شپه په خپله خپل کمیس بدل کړې، او د رڼا ژڼې د ځنډیدلې سهار موسیقۍ ته اتڼ واچوي. پریچې دا سیوری ورو ورو د دې کړکۍ له مخې وبهیږي، او نیکمرغۍ لکه وږم د ډوډۍ له هر جیبه سر راجب کړي. پریچې مخ دې د خپلې لپې په اوبو کې ځان وویني، ښکلا دې د سترګو بې پاکۍ ته شي حایل.
له یوې خبرتیا وروسته بیا هم د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو. د انګلیسي ژبې مشهور شاعر کارل سنډبرګ په 1908 کال کې مړ شوی دی. دی وایي شاعري هغه راغبرګ شوی ژغ دی چې سیوري ته وایي وناڅه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه. له آزادی رادیو
د اوبو سندرې په نوم شعر ټولګه تیرونه چاپ شوه. مخکې تر دې چې د دې کتاب د شاعر رحمت الله ریحان شعر در سره شریک کړم، د دې کتاب په باره کې به له دوی څخه واورو چې څو مخې کتاب دی او څه ډول شعرونه پکې چاپ شوي دي.
په کتاب کې 144 مخې دي چې په دې کې غزل شته دی، نظمونه پکې که څه هم کم دي خو نظمونه پکې شته دی، او اکثره کار مې په غزل باندې کړی دی.
ریحان صاحب، د اوبو سندرې په کتاب کې مو د څومره وخت شاعري راغونډه کړې ده؟
دغه د شپږو اوو کالو چې کومه شاعري ده، د دې نه په چاڼ به ورته ووایي په ساده اصطلاح، چې د چاڼ غزل هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې د زړو په پرتله یو څه زیاته ده. داسې شاعري پکې شته چې په سوشل میډیا کې مونږ نه ده نشر کړې، نو هغه شاعري هم پکې ده.
تاسو وویل چې دا شاعري مو راچڼلې ده، له کله راهیسې شعر لیکئ؟
او د شاعری به زه دا ووایم شیبر صاحب، چې زما او د شعر اړیکه د ماشوموالي نه وه. زه ډېر ماشوم وم چې شعرونه به مې خوښېدل، خو هغه تعین وخت به زه ووایم چې تقریبا چې 10 کاله به کېږي چې شعر لیکم، او ډېر وخت وشو چې شعر سره مې داسې پخه اړیکه شوې ده.
په خپلو شعرونو کې فکر کوي چې لبل شاعر اخیسمن یاست؟
او لو شاعر نه د متاثر کېدو به زه دا ووایم شیبر صاحب، چې ټول ښه شاعران به یاد کړم، چې هر سړی ښه شعر لیکي، یا هم که هر یو ښه شعر عزت متاثر کېږم، او زما لپاره هر ښه شعر په هر شعر کې هر نوې خبره ما متاثر کوي، ما دې ته هڅوي چې زه شعر ولیکم. نو داسې معلوم شخصیت به ډېر دي، زه به څوک یاد کړم، خو کوم مشران شاعران چې دي دا ټول زما لپاره آیډل به ورته ووایو چې دا آیډل غوندې دي.
له ریحان صاحب څخه په مننې چې یو شعر یې هم په ازادي راډیوي مجلې لورولی.
او دا یو شعر دی تاسې ته او ستاسې اورېدونکو ته په ډېره مینه ډالۍ. چنه رازی ځان به په نوې مشغله واړو، چنه رازی ځان به په نوې مشغله واړو، خدای پوسته کې بل جوړ پر هر بیا واړو، په اور نیولې وجود تګ سترګې چیرته وېسو، چې تک کرم نه کوي مخ په کومه خوا واړو، او زموږ ګلې خو څستا ګډې وډې زلفې نه دي، چې زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو، او یو ځل را وخاند له هرې جفا تیر یو درته، خاورې به یا رستا په هرې ناروا واړو، چې لالې نه وي ادې نه وي نو جنت ته نه ځو، موږ لیونی نه یو چې کډې په بیدیا واړو.
د اوبو سندرې د کتاب له شاعر رحمت الله ریحان څخه مننه. په خبرونه کې بیا هم تاسو ته شعر لرو. د پکتیا له مرکز ګردیز څخه عبدالکریم جبرائیل د شرق او غرب ته په نوم شعر ازادي راډیو ته په واتس اپ کې را لېږلی. له دوی مننه کوم. دا شعر له دوی څخه اور.
زه افلاطون نه یم، زه سقراط نه یم، زه ارسطو نه یم، زه یو وړوکی شاعر، دغه یو څو خبرې ټولې دنیا ته کوم، راځي چې یو شو سره شرق له غرب سره، غربا له شرق سره، راځي چې سوله وکړو شرق له غرب سره، غربا له شرق سره، راځي چې یو شو سره شرق الغرب سره، غرب الشرق سره، راځي چې مینه وکړو شرق الغرب سره، غرب الشرق سره، کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره، کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره، دا ځمکه او دغه خاورینه کورا یو مخ لمنځه یوسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. افغان سندرغاړې لچفرانا د 20 کلونو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوه. دا د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکې وه. خو د ژوند ډېره برخه یې په کندهار کې او وروستي کلونه یې د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر کړل. لچفرانا د تیرې اونۍ یکشنبې په ورځ په کوټه کې د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوه. د موسیقي استاد عبدالرحمن رحماني وی لچفرانا د یوې هنرمندې کورنۍ غړې وه چې د افغانستان په موسیقي کې ځانګړی ځای درلود. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
افغان سندرغاړي لطیفرانا د بلخ اوسیدونکي خو د ژوند ډېره برخه د کډوالۍ پر مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیره سوې. هغې لومړی کابل ته کډه کړې او وروسته کندهار ته راغله، خو په وروستیو کې د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې میشته وه او هلته یې خپل وروستی ژوند تیراوه چې د 20 کالو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوه. د لطیفې رڼا مورنۍ ژبه دري و، خو یو شمېر مشهور سندرې په پښتو ژبه ویلې دي. لیکوال او شاعر اسمت الله ظهیر وای لطیفرانا د افغانستان یو له هغو خورجو بسندرغاړو څخه و چې د خپل وخت په موسیقي کې ځانګړی ځای درلود.
لطیفرانا واقعتاً یو تکړه او بااستعداد هنرمند و. هغه وخت دیارلسوه پنځوس یعنی چې په کابل کې کومې مشهورې سندرغاړې وې لکه پرستوس و، افسانه سوه، نایید سوه. دغه رنګه لطیفرانا هم د هغه وخت یو پیژندل سوې هنرمند وه او ډېر کیسټونه یې په افغان میوزیک سنټر میوزیک کابل کې ثبت سوي دي.
ښاغلی ظهیر وایي لطیفرانا د کنداري هنرمندانو غلام رسول کوچک او بهادر سره هم ګډې سندرې ویلې دي.
کاظم شیدایي سره جوړه سندرې ویلې دي. دغه ټیم غلام رسول کوچک سره په افغان میوزیک جوړه کې سټ ویلې دي. دارنګه د کندهار شهید ځوان سندرغاړي بدرجان سره په سنټر میوزیک یو کې سټ ثبت کړی دی.
استاد عبدالرحمن رحمانی وایي لطیفرانا د یوې هنرمندې کورنۍ غړې و چې د افغانستان په اصله کلاسیک موسیقي کې ځانګړی ځای لري.
ډېر سوریله آواز درلودلې، یعنی د موسیقي د هنر په لحاظ باندې دا ډېره موافقه ښځه وه. ډېر سوریله آواز یې درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو سوې وه، په هنري جامعه کې یا په هنري فامیل کې رالو سوې وه. په همدې خاطر باندې هغه مجید تبله نواز یا تبله ژغونکي چون خراباچي سړی و یا په اصطلاح د هغه هنرمند و، نو په دغه لحاظ هغه وروزل. نو د دې آواز ډېر ښه آواز و او دغه سندرې چې ویل دي ډېر په لوړ کیفې ویلې دي.
ویل کېږي چې لطیفرانا لږ کلونه د موسیقي په هنر کې پاتې سوې. هغې تر واده کولو وروسته د خپلو کورنیو مسؤلیتونو له امله د موسیقي نړۍ پرېښوده، خو د هغې سندرې او هنري میراث به تل د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې وي.
شور خندار چی عجب شور، شور
راپور کې مو واوریدل چې افغان سندرغاړی لطیف رڼا په کوټه کې د زړه د درېدو له امله وفات شو. د ډیورنډ کرښې پورې غاړه په خیبر پښتونخوا کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي وای په کډوالۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هېواد ته کډوال شوي وای، د بیروزګارۍ ترڅنګ د ویزو نه تمدید، د کورونو لوړې کرایې او د ماشومانو ناڅرګند برخلیک ته اندېښمن دي. زما همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې په پېښور کې د یو شمېر دغو افغان سندرغاړو ژوند ته تم شوی.
زیړ مازیګر په پېښور کې دی بیا مو ماخامې.
افغان سندرغاړی سید الله وفا شل کال وروسته یو وار بیا د غخار ته کډوال شو. د دغه سندرغاړو لډلې و چې په 2001 زیږدیز کال کې له پېښور ننګرهار ته ستون شو. هغه مهال تازه په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور شوی او د حامد کرزي په مشرۍ د جمهوري حکومت پر راتګ پر موسیقي لګیدل ټول بندیزونه پای ته رسیدلي وو. وایي هیڅ فکر یې نه کاوه چې نږدې دوه لسیزې وروسته به یو وار بیا په وطن طالبان حاکمیږي او په سندرو او موسیقۍ د بندیز له کبله باړ کیږي چې کډه په سر یو وار بیا په تورخم واوړي.
خپل وطن مونږ ته ډېر سره کړه، ډېر عزت مونږ ته راکو، خپل وطن کې ډېر خوشاله وو. او بیتا دا سوچ مونږ اس کلم نه کولو چې مونږ به په خاور ته کډوال کیږو، به راتلو، به سندرو جوړولو ته به راتلو. په دې سوچ نه چې
سید الله وفا وایي له وطن لریواله سخت دی، خو په خبرې ناروا د ضرورت وخت کې روا شي. ما له ډېرې ناچارۍ نه یار ته شا کړه.
یګر می یادې کې د سړخارا یا جلال بابا.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په سندرو او موسیقۍ بندیز لامل شو چې ډېری افغان هنرمندان خپل وطن پرېږدي. دوی ډېری ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي چې اوسمهال د کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. سید الله وفا وایي
ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، دلته په پېښور کې هم او وطن کې خو سیمه هغسې حالات دی. کومونه چې زمونږ دلته راغلي اقتصادي ستونزې هم شته دی، د بچو تعلیم نه محرومه دي.
نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په وطن کې د خلکو په خادۍ کې سندرې ویلې او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه برابروله. دی چې 15 اولادونه لري وایي په وطن کې ژوند نسبتا ښه و، خو پردی وطن د میړو قدر کم وینه. په پېښور کې میشت بل افغان سندرغاړی او د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې پخوانی مشر رضوان منور هم د افغان سندرغاړو همدا ستونزې مهم یادوي.
د بچو د مستقبل مسله ده، تعلیمونه نشته دی، ځکه په دوی سره کارتونه نشته دی، په سرکاري سکولونو کې نه اخلي، پرایویټ ته د دوی وسه نه کېږي. اوس زه تاسو ته وایم چې مبالغه نه، نو دا سلور درې سلور میاشتې په د هنرمندانو د موسیقۍ پروګرامونو نه و چې دوی د هغې لارې نه بچو ته یو سر وړ غټي.
خغلی منور دا هم ویل چې پاکستان ته ډېرې تللو سندرغاړو یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارې سره لویدیځو هیوادونو ته د وتلو کیسونه هم ثبت کړي، خو تر دې دمه یې ښکاره پایله نه ده ورکړې. د اروپایي هیوادونو غوښتنه کوي چې له پاکستانه د افغان هنرمندانو په وتلو کې مرسته وکړي. نوموړي په خبره د غیر رسمي شمیرو له مخې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه شاوخوا 400 افغان هنرمندان پاکستان ته کډوال شوي. په پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړی همت ګل افغان هم ازادي راډیو سره خبرو کې په یاد هیواد کې د افغان سندرغاړو د بیوزلۍ خبره وکړه.
الله گواه دی چې د گرمی لري، د شپې نه لري، که د شپې لري، د سار نه لري، باد شو د کور کرایانې. قسم په الله چې زمونږ د فنکاران څوک د دوه میاشتو قرضداري، څوک د درې میاشتو چا باندې بیلونه شاړ دي.
نوموړی د افغان هنرمندانو د استوګنې د اسنادو ستونزه هم مهمه یادوي. وایي که څه هم د پېښور سترې محکمې د افغان هنرمندانو سره د نرم چلند کولو امر کړی، خو په خبره یې بیا یې هم ځایي پولیس تنګوي او د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله وخت په وخت هنرمندان زندانی کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. د 2022 کال په جون کې یو ځل د افغان سندرغاړو په ننګه چې د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول شوی او یو شمېر نیول شوی وو، د مفکوره بنسټ د مشر حیات روغانی په مشرۍ ځایي فرهنګیانو سندریز لاریون هم کړی او ویلي وو چې دوی پاسپورتونه لري، یونیچسیار او د هنري ټولنې ورته کارتونه هم جوړ کړي، نو که ویزه نه لري باید ونه ځورول شي. د طالبان حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي غږولو او اوریدلو کلک بندیز لګولی. طالبان ادعا کوي چې په اسلام کې د موسیقي غږول او اوریدل حرام دي. دا مهال د افغانستان په رسنیو کې موسیقي نشته او په یو شمېر ولایتونو کې د سندرو لاوریدونکو سره د طالب وسلوالو د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر اګست میاشتې په 16 د حساب ورکولو په نوم په یوه غونډه کې وویل په تیر کال کې د موسیقي 23,328 آلات تخریب او له منځه وړي. خو د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ بیا د طالب چارواکو دا څرګندونې غندلې وي او په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د هیواد د موسیقي په بډایه میراث او د خلکو د هنري او کلتوري ازادۍ پر حق تیری دی. دغه انسټیټیوټ ویلي وو چې موسیقي له پیړیو راهیسې د افغاني ټولنې یو نه بېلېدونکې برخه ده چې د ټولنې په جوړولو، سولې او د خلکو ترمنځ د تفاهم په برخه کې مرسته کوي. له دې وړاندې د 3 میلادي کال د اپریل په 24 د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په افغان هنرمندانو اوسنی راغلی حالت غمیزه بللې وه. دغه شبکې له موسیقي لری زړونه د تبعید په لور د افغان موسیقي غږونو تک په عنوان په راپور کې د افغان هنرمندانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې وه. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یوه خاموشه یا چوپ هیواد بدل کړی. په پاکستان کې میشت افغان هنرمندان او سندرغاړي هم وایي چې په افغانستان کې د موسیقي نامعلوم برخلیک د افغان موسیقي پر ودې سویرې غوړولې. دوی که څه هم د افغانستان د موسیقي راتلونکي ته اندېښمن دي، خو ناهیلي نه دي او د بدلون تمه لري.
یا مات دکل ما شمان دعا کمینا اے وطن پخل پخ کل اختاری چھ خلق نوی کنڈ والی وی طول کورونا یہ زمانہ پاتش وطنا یل کمر گئی پب ٹوس پی در تک
لحمد راپور سره دا خبری مجله رانغاړو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدیوی خان واری ہڈ دا ایمل خان واری زور دا احمد شاہ واری